السلام علیکم ستړي مشه ده مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو ورستې نیم ساعته خبری مجله د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري اوري افغان ولسمشر وای د افغان پوځانو وړتیاوي زیاتې شوې او په دې برلاسي دي چې د وطن دفاع وکړي هغه دا خبره نن د ناتو له سرمنشي یان ستلتنبرګ سره په ګډ خبری کانفرنس کې په کابل کې وکړه د کورنۍ چارو وزارت د یونما لخوا د انتخاباتو په ورځ د تلفاتو راپور په دې ردوي چې وای دقیق ارقام یوازې د کورنۍ چارو وزارت او صحت وزارتونه لري یونما ویلی شپک 50 کسان د انتخاباتو په دوه ورځو وژل شوی دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې سره ولیدل افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ او د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده بشپړه خبرونه د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې سره ولیدل ولسمشر محمد اشرف غنی له ستولتنبرګ سره د لیدو پر مهال په ګډه خبرې غونډه کې وویل د هیواد امنیتي او دفاعي قواو په خپلو قربانیو ثابته کړه چې اوس له ناتو سره اړوند نه بلکې ورسره شریک دي افغان ولسمشر همداراز پر ټاکل سوي وخت د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ټینګار وکړ او ویل د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو سره د حکومت اراده ثابته سوه او د ولسمشري انتخابات په ټاکل سوي موده کیږي د ویل حکومت ژمن دی چې خلک د ټول شریکو هر اړخیزو او شفافو انتخاباتو پر اساس کسان انتخاب کړي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او په افغانستان کې د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ارګ د اعلامیه له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانست او ټاکل سوی د پلومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستانه چین ته صادر سي شغلی غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال ویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیره ته جدي پام کیږي
امروز یک روز تاریخي است خزانه پنهان ما
دیوای نن یو تاریخي ورځ ده لومړی د دې ورځې مبارکي درته وایم ل دې ورسته به د لړم 15 هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځ په توګه منځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال دروشت زره میټریک ټنه ترسیږي چې ورسته لدی به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر سي ملګر ملتونه وای په افغانستان کې تیر میاشت طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بیساری تلفات رامنځته کړي د ملګر ملتونو راپور چې نن خپور سو وای سختری د طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیر میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسی جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې شپږ 50 ملکیان وژل سوي او 309 اویا نور ټپیان سوي دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمېر مسؤلیت داعش سخت دریځ ډلې واخیست په خاص اورزګان کې د نشټو د ارزونې لپاره د ولسمشر لخوا ټاکل سوی پلاوی تر پلټونو وروسته د نتیجې تر رسیدلې چې هلته شخړې قومي اړخ نه لري دغه پلاوی په سیمه کې په نشټو کې د شکیلو وسلوالو طالبانو پر وړاندې د نظامی عملیات غوښتنه کړې ده د پلاوی د راپور لمخې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د نشټو پر مهال څلوېښت ملکیان وژل سوي دي د دغه پلاوی د یو غړي اید محمد احمدی له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې داسې وویل
بحث قومي اصلا وجود نداره
هر چند دی وای بحث قومي نه د کڅ هم په لومړی ورځو کې شمیر غیر مسؤل کسان او هغوی چې د پارلمان له ادرسې خبري وکړي د پیښې بر عکسي خبري ته قومي رنگ ورکړ خو پلاوی چې هلته تحقیقات وکړل دی نتیجې تر رسیدلې چې مساله قومي نه ده دغه پلاوی وای طالبانو په دغه نشټو کې د ملکیانو د کورنۍ یو شمیر غړي برمتنی ولیدې دا جګړه او نشټې لس ورځې وړاندې د خاص اورزګان ولسوالۍ په سیمو کې پیل شوې تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او کرملین دواړه وایي ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شای په پاریس کې د نومبر په 11 سره وویني. د پوتین یو لوړ پوړی مرستیال تیره میاشت ویلي و چې لومړی د ټرمپ او پوتین ترمنځ د یوې غونډې په اړه موافقه سوې وه. دوی به په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په 3مه کلیزه کې ګډون کوي، خو ټرمپ د دوشنبې په ورځ د نومبر په 15 نیټه وویل چې دی شای له پوتین سره ونه ویني. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن د سه شنبې په ورځ وویل چې په پاریس کې د غونډې له کبله شایي دوی ونه کړای سي له یو بل سره وویني، خو ده وویل چې دوی شایي هلته سره وویني او د تفصیلي غونډې په اړه پریکړه وکړي. د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي. میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته تللې او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به خبرې وکړي. او ټاکل سوی ده چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات تر سره سی. په دې انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 323 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهور غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. نن په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم وینا وکړه.
له تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواوو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یونما د هغه راپور په اړه چې ویل دي د انتخاباتو په ورځو کې 55 کسان وژل شوي او 309 کسان مړه شوي دي. داسې وایي
یګانه آدرسه کې ارقام دقیق به شونه می باشه وزارت امور داخله است و بخش وزارت صحت ماست. آن چیزی را که دی گزارش از طرف سازمان ملل متحد نشر شده و مربوط خودشان است.
کورونی چار وزارت وایي د انتخابات پورز 28 کسان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي، خو یونما ویلي و 55 کسان وژل شوي او 309 نور ټپیان دي. اورې چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي بروکسل ته دعوت شوی څو د ناټو د سازمان په مقر کې وینا وکړي او خلکو سره وګوري.
بروکسل غونډه کې بلنه راکړې ده، هلته به هم ګډون وکړو. په دې واسطه به د افغانانو غږ د ناټو غړي هیوادونو او اروپایانو پورې ورسېږي.
د ماخام شپږ بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان پوځانو وړتیاوې زیاتې شوې او په دې برلاسي دي چې د وطن دفاع وکړي. هغه دا خبره نن د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې په کابل کې وکړه. ښاغلی غنی وویل ناټو د افغان پوځ په تجهیز کې مرسته کوي او افغان حکومت هم د دغه سازمان مرسته غواړي. د ناټو سرمنشي ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت سره مرستې ته دوام ورکوي او همداراز هغه د سولې په اهمیت هم ټینګار وکړ. ویل چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راټول کړي، راپور یې لیکلی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې له بل هر وخت نه زیات زور اخیسته، جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي او لوړ روحیه لري. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل افغان امنیتی ځواکونه اوس د 300 نړیوالو ځواکونو تشه ډکه کړې ده. همدارنګه ښاغلی غنی د کاماندو ځواکونو د زیاتولو په برخه کې د ناټو همکاري وستایله. د وویل
هغه بار چې 300 نه ډیرتر د بهترین مجهز بین‌المللی ځواکونو اجرا کول نن موږ په خپلو ملي اوګو باندې نیولی. نو قضاوتونه کېږي، دا قضاوتونه دې په دې وسي چې څه رقم آلت کې موږ مسؤلیت واخیسته، څه اصلاحات مو کړل او څنګه روان یو. او له تاسو نه بیا مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواوو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
ولسمشر غنی د سولې د پروسې او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه هم وغږېد او د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې. د ناټو سرمنشي چې د سې شنبې په ورځ په یو نااعلان شوي سفر کې کابل ته راغلی، سربیره پر جمهور رئیس غنی د افغان دولت له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره هم وکتل. د ناټو سرمنشي وویل د افغانستان له پیاوړي کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ده وویل
I call on the Taliban and other insurgent groups.
د وویل مون په ګډه سره افغان ځواکونه روزو، مشورې ورکوو او مرسته ورسره کوو، سو دغه هیواد خوندي او په امنیت کې وي او بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. په ننني کتنه کې مونږ واضح کړه چې د ناټو مرسته به جاری وي. ناټو اوس په افغانستان کې 14,000 ځواکونه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې او دوی ته په مشورو ورکولو بوخت دي. افغان چارواکو تل امریکا او ناټو غوښتي چې له افغان ځواکونو سره مرسته ته دوام ورکړي چې له تروریزم سره په قوت مبارزه وکړي. د ناټو سرمنشي په طالبانو هم غږ وکړ چې که غواړي په افغانستان کې د افغانستان یوه برخه وسي، له جنګه د لاس واخلي او د سولې له پروسې سره د یو ځای شي.
خان محمد سیندو له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ او د ناټو څخه مننه وکړه چې د افغان پوځیانو په تجهیز کې په خپل وار سره مرسته کړې. او وی ویل چې افغان حکومت لا هم د دوی مرستو ته اړتیا لري. اوس به هم ورشو یو بل راپور ته خواڅه کو چې په همدغه ریپورت چې اوس مواوري د یو تحلیلي مرکه هم وکړو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي خو ترغی پوری چې دغه زموږ اړیکه رخ کیږي د یو بل راپور ته ورزو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما هغه ریپورت چې نن د انتخاباتو په ورځ باندې تلفاتو په خاطر خپور کړی دی، د کورونا چارو وزارت رد کړ. په دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې د انتخاباتو په دوه ورځو کې 55 کسان وژل شوي او 309 یا نور ټپیان دي. خو د کورونا چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره خبري وکړي او ویل چې د ارقامو د خبرولو یوازینی دقیق او رسمي مرجع د کورونا چارو وزارت او د عام روغتیا وزارتونه دي. د خبري اوسلو 14 کسان ټپیان شوي دي او 20 کسان مړ شوي دي. په دې اړه د نوریاس نوري ریپورت راغوګدو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په ورځو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري بللې او ویلې دي چې 55 تنه وژل شوي او 309 یا نور ټپیان شوي دي. د انتخاباتو په تړاو شخړو کې د ملکي تلفاتو په اړه یوناما د سیشن بې د ورځې په خبره کړي راپور کې ویلي چې د تلی په 28مه د انتخاباتو په لومړۍ ورځ 25 تنه وژل شوي او 309 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 23 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. د افغانستان کورونا چارو وزارت د انتخاباتو په تړاو د تاوتریخوالي په پیښو کې د دومره شمیر ملکیانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو له شمیرو سره موافق نه دی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبله شمیره له دې ډیره کمه ده.
به اساس آمار و منابع تایید شده رسمي وزارت امور داخله،
د کورونا چارو وزارت د تایید شوو شمیرو له مخې د انتخاباتو په دوه ورځو کې 140 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، 20 تنه وژل شوي او سلو 14 نور ټپیان شوی دي. په وژل شو کې 14 د امنیتي ځواکونو غړي او 14 نور ملکي وګړي دي. یوناما دغه راز ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دغه بهیر د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د ګواښونو خبر پاڼو او هم د انتخاباتو په ورځ حملو ډیر خلک د خپل رایې له کارولو بې برخې کړل. سره له دې چې شاوخوا 9 میلیون کسانو د دغو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې و خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې شاوخوا 4 میلیون وګړو پکې ګډون کړی دی. یوناما د دولت ضد عناصر په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا پر ملکیانو ملکي اهدافو او ګڼ میشتو سیمو د انتخاباتو په مهال په ترسره شوو بریدونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کوي چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې هر څوک حق لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، رایه ورکړي او هم په خپل ځان کاندید کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګي اسلکه څنګه مو چې په لومړني ریپورت کې واوریدل، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او غټه خبري غونډه کې خبري هم وکړي. افغان ولسمشر د ناټو استه مننه وکړه چې د افغان فوجانو په تجهیز کې خپل رول ادا کړی او ویل چې لا هم حکومت د ناټو مرستې او همکاري غواړي. د ناټو سرمنشي هم ډاډ ورکړ چې لا افغان حکومت سره مرستې کوي. غام دارس د سولې پاړه هم تاکید وکړ او ویل چې طالبان که غواړي د سو د افغانستان د راتلونکو برخه ووسی نو باید د سولې او د مذاکرو میز ته کینی. په همدې ارتباط غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو ښاغلي انتظار خادم سره خبري وکړو. انتظار خادم صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. موږ هڅه وکړه چې مخکې تاسو راوخلو خوب ټلیفون رخ نشو، اوس ښه شو چې تاسو ټلیفون رخ شو. مهرباني وکړئ درته وایي چې یون ستولتنبرګ ویل چې طالبان غواړي د افغانستان د راتلونکو یو برخه اوسې باید سولو کې، دا په څه معنی ده؟ یعنی څه مسایل رامنځته شوي دي که څنګه؟
The stone to work that a furrow that کیا د سرچې ترجمانی دا وژباړې دا تاسو ولل چې کله باندې کوسن افغانستان ته او کله چې ملل افغانستان ترغه او تاسو د امریکا د هر یو فوزي چارواکي خبر اوري هغه په اوسنۍ حالاتو کې خپل ټول سیاسي ادبیات بدل کړی دی او تر ډیره هدف پورې جنگ پر ځای باندې طالبانو سره د خبرو اترو پر برخه باندې تمرکز کوي. نو کله چې تاسو د ستونزبرګ د خبرې اوري دا کوم نه خبر نه ده او د دنیا قضایا بدل شوی دي، محاسبات بدل شوی دي. طالبان باید نو د افغانستان د حکومت برخه وي او دا خبره په طبي لحاظ باندې راتلونکي کې ده هغه هیوادونه چې د دغې پروسې مخالفت کوي له ځان سره جفا کوي. اوس سوره د ټولو لپاره ده، په داسې حال کې چې جګړې په ټول دنیا کې د لویو هیوادونو د ستراتیژۍ اساسي برخه جوړوي، خو اوس د افغانستان سوله او د افغانستان جګړه بل رنګ او بل نقش اخیستی دی او سوله به راځي.
د ستولتنبرګ دغه سفر او د سولې په برخه کې د امریکا او بیا د نړیوالې ټولنې او د ناټو د متحدینو هڅې داسې وخت کېږي چې موسکو هم هڅې پیل کړي دي، یو ناسته هم برابرې دوی. څه فکر کوي دلته به څنګه دغه دوه لوبغاړي وکولی شي مثلا د یوې سولې په خاطر باندې خپلې هڅې سمې کړي او دغه هڅې بریالۍ وي؟
تر ډېره هدا پورې د موسکو کانفرنس ته د موسکو منتقد خلک او د امریکا طرفدار پالیسی جون کی لډیرو خیرنو عینه کوي دا غوی خپل محاسبات دی. ما د پاره د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان سوله یو حتمی امر دی. مهمه نه ده چې د چا په وسیله باندې او د چا په اساسات باندې راځي. کله چې روسان اتل اسکالپات د افغانستان د سولې په برخه کې دومره عاجل قدمونه اخلي، دا په خپل ذات کې زما د هغه ادعا تثبیت کوي چې اوس سوله طبیعي ده، اوس سوله را تک طبیعي ده. یو خدای دې چې په ټول دنیا کې کله چې جګړې اوس ته ورسیږي نو بیا نو دوی قوس ورته یو بیت د سولې طرف ته خلک اعلان پیدا کوي. خیرمنګه په افغانستان کې د افغانستان د جګړې کورنۍ اړخ طالب وګڼو او سیمه ییز اړخ پاکستان او نړیوال اړخ امریکا او ناټو، ناټو د هغې حلقې یو مهم برخه ده. کله چې افغانستان ته راځي نو طالبانو ته دغه پیغام ورکوي چې که څه هم موږ د افغانستان د حکومت سره ولاړ یو که جګړه کوو جګړه کوو، ولې په یعنې وخت کې موږ سولې تمایل لرو، تاسو باید سوله وکړئ او سولې ته راشئ.
مننه. تاسو کېدای شي د ولسمشر غني خبرې هم اورېدلې وي. هغه وویل البته دا جلا موضوع ده چې افغان پوځیان اوس په خپلو پښو درېدلې دي او یوازې ځان له دفاع کوي. داسې حال کې چې پخوا به د ناټو عسکر هم ول او د افغان ځواکونو دریځ ډېر قوي و. خو څه فکر کوي څنګه دغه دریځ دوی خبرې کوي او څنګه دغه د خبرې ارزوي؟
لومړی د افغانستان د ملي فوزونو ټولو شهیدانو ته د جنت هیلو ټکنو ته د اتحاد وختنه
هغه ویل چې موږ یو مګر په یوه وخت باید په دې باندې اعتراف وکړو چې د افغانستان نظامی ځواکونه ملي فوجونه او وزارت داخله او داسې نور په راس کې ډیر وخندي ورکل چې لاندې راځي تر دې هدف پورې د کفایتي بوی تر راځي موږ په افغانستان په دغه فوجونو کې کوم وایي جګړه په درې نیمه باندې کیږي چې یو ته مورال وای بل ته مرام وای بل ته منابع وای ترڅو چې د منابع په لحاظ باندې په دنیا زموږ تر شا ولاړې مګر د وخت د افغانستان فوجونو ته مورال ورکول چې یوازې مرګ او وژل او یوازې قرباني ورکول د فوجونو لپاره پیغام نشي کېدلی ځکه د چین ډیر مشهور نظامی جنرال په ویل چې جګړه د جګړې هنر دی تنوع چې جګړه وکړي بلکې جګړې هنر دی دوی چې بیل جګړې دشمن مغلوب کړي په داسې حال کې چې هر ورځ موږ د دې شته تسلیخ ته پوری ملي فوجونو ځواکونه وسکر لاس ورکو دا کنن نوی سبا که سبا نوی راتن کو خلو چې د مورال باندې تاثیر کوي او کاغلی باندې باید تلاش وکړي چې په ان وخت کې د اصل لپاره مورال او مورال ورکی ولې په ان وخت کې باید اصول دروازې پرانیستل وساتي او اصول په حقیقت باندې بدل کړي او سیاسي شوار باید راوځي
مننه زیاته مننه انتظار خادم او د پوزي د سیاسي او نړیوال چارو کارپو لمک سره خبري کولې په کابل کې د ولسمشر غنی او د ناتو د سرمنشي د خبرو په اړه موږ ته تحلیل راک
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
اوس هم د سولې په اړه یو بل موضوع ټاکل شوی د افغانستان د سولې د کاروان استازي د هند سولې انسټیټیوټ او بروکسل ته په سفر لاړ سي دغه کاروان مشر اقبال خیبر نن ازادي رادیو ته ویل لدې سره په خوا کې پام کې د پراتونکو 15 ورځو کې زینو ختیځ ولایتونو ته هم د ولسی حرکت سفر پیل کړی اخو د افغانستان د سولې علي شورا وی ولسی حرکتونه کولای شي د سولې بهیر پیاوړی کړي رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی
د افغانستان د سولې د ولسی کاروان غړی وای ټاکل سوی چې لدی ورسته د سولې غږ له افغانستانه بهر پورته کړي د دغه کاروان مشر اقبال خیبر د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د هند سولې انسټیټیوټ او بروکسل غونډو کې ورته دعوت ورکړل سوی نوموړي هم دا شان زیاتوي چې پراتلونکو ورځو کې به ختیځو ولایتونو ته هم سفرونه اپیل کړي
د 15 ورځو په حدودو کې به هغه لوري ته سفر شروع کړو چې لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان به پکې شامل وي دا یو وخت دی تر څنګه نړیوالو انسټیټیوټونو چې امن ته کار کوي له جملې څخه په هند کې ځوانانو یو حرکت دی بروکسل غونډه کې هم بلنه راکړې ده هلته به هم ګډون وکړو په دې واسطه به د افغانانو غږ د ناتو غړي هیوادونو او اروپایانو پورې ورسو
ښاغلی خیبر زیاتوي چې یو شمېر نور انسټیټیوټونه چې په امریکا او اروپا کې د سولې لپاره کار کوي هم دعوت شوي دي د سولې کاروان وروسته له هغې رامنځته سو چې د تیرې روژې په میاشت کې په هلمند کې په یوې انتحاري حمله کې ملکیانو ته امر ژوبله واوښته د دغه کاروان غړیو په تیرو شپږو میاشتو کې په څوارلسو ولایتونو کې کله پلي او کله هم پښې بلې پښې وګرځېدل چې هدف یې د افغانانو د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د ګاونډیانو سولې ته رابلل یاد شوي د سولې ولسی کاروان ولایتونو ته سفرونو سربیره په کابل کې د امریکا، روسیې، برېټانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د پرلت خیمه ووهلې د افغانستان د سولې علي شورا وای هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي هر کله یې کوي د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه وای
د سولې علي شورا لکتل چې ویلي دي هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي د افغانانو ترمنځ د سولې سفیرانو په توګه د سولې غږ تخویه کوي هر کله یې کوي د دغه کاروان غړي وای چې د خپل سفرونو په جریان کې موندلې چې افغانان نور له جګړو ستړي سوي او د دوی په خبره چې طالبانو هم د تیر په پرتله سولې سره علاقه مندي زیاته شوې ده
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ازادي راډیو تغوغ سوس امرازو یو بهرني مطلب ته تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس د دواړو جرګو لپاره یعنی استازي او همدارز د مشرانو جرګې اسنه جرګې لپاره نن انتخابات شي په ځینو مرکزونو کې انتخابات شوی دي او ورلمخه هم شاوخوا 8 میلیونه کسانو مخکې رائے ورکړي دي جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات دواړه غواړي چې په کانګرس کې برلاسي وي دا چې نور څه مسایل دي نور یې اسنوري ته وګښو
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 315 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتن کوي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې پورې خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمېر خلکو مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کېږي له 28.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیوړی کې دوه انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل مخې د هیواد اقتصادي وده د روان کال په دریمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 د بیکاری کچه هم په سلو کې 3.5 اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو 2 کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سی لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د انوار الحق هدی په مشرۍ نوې ملي جبهه وی لوی ملي ائتلاف سره پرې کون وکړه. دغه جبهه ویان سید جواد حسینی نن دغه اعلان وکړ، ویل چې د زینو مسایلو پر سر باندې دغه ائتلاف سره جلا شوې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د راتلونکو حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انور الحق احادی په مشرۍ نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وټلو لاملو نه بولی. نوی ملي جبهه د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. دغه جبهه ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې ویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمیر مهم غړي له لوري د حکومت په جوړښت تجدید نظر په ځانګړي توګه د حکومت اجرایي ریاست په دوام ټینګار، د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکری واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوی ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خغلی حسینی امداشان د ولسمشری پر اتلونکو انتخاباتو کې د خغلی احادی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د لوان المریز کال د زمری اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د وسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي په ځنګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستيال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمیر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سیری دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې له لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خغلی احادی وتل تایید کړی دي. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولس مشرۍ څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احادینو من کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شي د ال جی د نوی ټلویزیون په اړه مخ ته غږیږي.
ایل جی کمپنی دا سی او ایل ای ڈی ٹلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارزی د ټوکر په شان تاوی شي. د ټلویزیون د سی ای ایس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای ایس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سږ کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچیان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ایل ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنی پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. اوس د دری خبری مجله د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی استودیو ته راغله. مهرباني وکړئ صدیقی صاحب.
بله، تشکر از شما ستونګ زای صاحب. مونده نه باشین.